ستړي مشه د ماسپخین یو بجه شو په یو بل خبرونه کې زه نجیب امیر تاسو هر کله کوم په دې او ساته خبرونو کې خبرونه کې تاسو له خبرونو وروسته ریپورتونه اوریدل شي او په دویم نیمه کې درته ونیز پروګرام لرو خو د دې هر سن وړاندې مایک سپارم خپل همکار یعنی ساجمل ته تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی په کوټه کې د هزارګانو احتجاج ختمېدو وروسته د بشل شوو کانکیندونکو جنازې وشوې په پاکستان کې له کورونا وایرس نور سلويخت کسان مړه شوې دي او د امریکا د استاسو جرګې پر اتلونکو نه کې د ولسمشر ټرمپ مؤاخذې ته تیاریانې نیسي د خبرونو تفصیل په کوټه کې د وشل شو کانکیندونکو شیا هزارګانو جنازې وشوې د لاغرستو د چ په کوټه کې په احتجاج پر لته ناستو هزارګانو او د حکومتي غړو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو او د وزیر اعظم عمران خان کوټه ته د سفر تر ژمنې وروسته نن د احتجاج کوونکو مشرانو د پرلت ختمولو اعلان وکړ او ویل چې مړی بم خاورو ته نن وسپاري ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې وزیر اعظم عمران خان هم کوټه ته روان شوی دا یو لس کان کیندونکي د جنوري په دریمه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وشلی وو د پیښې سیمواري داعش وسلوالي ډلې منلې وه بیګانه وخت د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال په مشرۍ په حکومتي ډله کې شامل وفاقي وزیرانو علي زیدی او زلفی بخاري او د قومي اسمبلی مرستيال سپیکر قاسم سوري د احتجاج کوونکو د شهدا کمیټې له مشرانو سره ولیدل او د مچ د پیخې د پلټنو لپاره د ګډې کمیټې جوړولو د متعلقه افسرانو د معطله کولو تر څنګ د پرلتوالو زیاتره غوښتنې ومنلې د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر وکیل قادر خان وایي چې نوموړی به نن په جیل کې دننه عدالت ته وړاندې کیږي قادر خان نن مشال ریډیو ته ویل د علي وزیر په شمول په کراچۍ کې د غرزنګ نور نیول شوي غړي به هم نن دغه عدالت ته وړاندې شي او دا به د دغو ټولو نیول شوو د خوشي کولو د ضمانتونو لومړی اورېدنه وي علي وزیر د دسمبر په 14مه په پیښور کې نیول شوی او بیا کراچۍ ته واستبل شو پاغه تور دی چې دسمبر په شپږمې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وي او خلک یې راپاره بولی وو خو هغه د تورونه بے بنیاده بللی دي په پاکستان کې په تیر شواروس کې له کورونا وایرس نور سلويخت کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو شمیر له زره 598 ته رسیدلې د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتونو کې 2009 کسان د وایرس وهلي چې دا ډول په دې هواد کې په کورونا وایرس تاخته شوو شمیر 499,512 ته رسیدلې دي په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالي ډلې لشکرې طیبه یو مشر زکیور رحمان لکوي ته د تراګری سره د مرستې په تور د 5 کلونو د بند سزا اورولې ده د پنجاب پولیسو د تراګری مخنیوي څانګې پرون وویل چې په لاهور کې د تراګری ضد یو عدالت نوموړي ته د 3 لکه روپو د جرمانې سزا هم اورولې په لشکرې طیبه ډلې په 2008 کال کې د هند د ممبئی ښار د بریدونو تور دی د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا د دتاخیلو په منظر اخیلو سیمه کې وسلوالو یو پوځي په ډسو وشلې او دوه نور یې زخمیان کړي دي د سیمې چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې تیر شپه په منظر اخیلو کې د وسلوالو سرتیرو ترمنځ سنخته وشوه او دواړو خواوو په یو بل داسې وکړي چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شو او دوه نور زخمیان شول د پیښې ژوبل پوځي روغتون ته انتقال شوي دي د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې او بل خبردار چې د امریکا کانګرس په ودانه په حمله کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د رول لبچې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي د استاسو جرګه پر روانه اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ مؤاخذې ته تیاری نیسي د استاسو جرګې سپیکر نانسي پلوسی د جنوري په 8مه دړکا ورکړې کچري مرستيال ولسمشر مایک پینس او کابینې د عین 15م بدلون د ولسمشر ټرمپ د لری کول لپاره استعمال نکړ او یا هغه پخپل مستفی نشو نو دوی به پخپل یو اقدام وکړي خو نانسي پلوسی په رسمي توګه د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې ذکر نه دی کړی د خبرونو پای
انی ساج ملوا چې تاسو ته خبر نو وړاندې کول اوریدونکو په دې خبرونه کې په دوه منی مای کې سندره جادوګری پروګرام اوریدل شي خو په لومړی نیمای کې د ته رپورټونه لرو. څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اورید، پرون شپه ناوخته په کوټه کې د هزاره مظاهره کوونکو حکومت ترمنځ خبرې په کامیابۍ پای ته ورسېدې. د هزارګانو مشر ویلي نن به خپل مړي خاورو ته وسپاري. د هغوی لس کسان د جنوري دویمې او درېمې په منځنۍ شپه په مچ سیمه کې وسلوالو وژلي وو. هزارګانو د دې پیښې پر ضد تر پرون ناوخته پرلت غځولی وو. هغوی غوښتنه کوله چې وزیر اعظم دې د پرلت ځای ته ورشي، که نه خپل مړي به نه خښوي. خو دا چې حکومت دغه کسان څنګه رضا کړل، دا حل د یو ترین نخلو چې همدا شېبه له کوټې را سره په تماس کې دی. ترین صاحب، د هزارګانو مړي خاورو ته سپارل شوي که نه؟
ډېره مننه نجیب عامر صاحب. د هزارګانو مړي اوس څه ګړۍ له مخه د کوټې په هزاره قبرستان کې، یعنی پر مغربي بای پاس باندې، و خاورو ته وسپارل شو. پر دې موقع، پر دې مهال باندې په ګڼ شمېر کې خلک هلته راغلي وو، د هزاره قبیلې او د کوټ شاریان، دغه ډول د حکومت له لورې هم صوبایي وزیران چې په هغه کې وزیر داخله ضیا لانګو، فاقي وزیر علي زیدی او نور مشران هم په د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته، په لمانځه کې برخه واخیسته. او وروسته اوس چې دغه د تدفین، یعنی د مړو د پټولو خاورو ته د سپارلو عمل چې ترسره شو،
ترین صاحب، د وزیر اعظم عمران خان غوښتنه دوی کوله چې هغه دې راشي، نو پرلت ته خو هغه ورنغی، خو ویلي چې په کومه ورځ دوی خپل مړي خاورو ته وسپاري نو دی به ورځي کوټې ته. نو وروستۍ خبر تاسو سره څه دی؟ وزیر اعظم عمران خان کوټې ته روان شوی دی، د رسېدلی؟
جی نجیب عامر صاحب، اوس وروستۍ خبر دا دی چې وزیر اعظم عمران خان او وفاقی وزیر داخله، یعنی د کورنۍ چارو چې وفاقی وزیر دی شیخ رشید احمد، هغه د اسلام آباد څخه د کوټ په لور روان شوی دی. او پر دې مهال په کوټ کې امنیت هم ټینګ شوی دی. دا ویل کیږي حکومتي چارواکي دا وایي چې وزیر اعظم عمران خان چې راشي، نو هغه به تر ټولو لومړی چې دی هغه په کوټ کې د دغه د مچ په پیش کې چې وزیر شوی، لس کارکېدونکي وو، دغه د کورنۍ او خپلوانو سره ویني. دغه وروسته به بیا هغه په گورنر راوس یا د گورنر په ودانۍ کې چې دی هلته یو د لوړې کچ په یوه غونډه کوي. په هغه کې به د صوبې پر امنیت باندې خبرې کوي، امنعمان جاج به اخلي. ځکه چې تېره شپه هم چې کله دلته دغه پلت ختمېدی، نو وفاقي وزیران او د بلوچستان وزیر اعلی جان کمال خان چې راغلي وو، هغه د پلت په سوالو سره خبرې وکړې او دوی ته وویل چې دوی چې کومې غوښتنې دي، حکومت زیاتره د دوی غوښتنې منلې دي او دغه دپاره یو کمیټې هم جوړه کړې.
ترین صاحب، تاسو ویل چې د دغو کسانو زیاتره غوښتنې منلې دي، د دې یوه غوښتنه خو دا وه چې وزیر اعظم دلته ورشي، نورې داسې عمده غوښتنې د دوی سوي د حکومت نه یو سوی کراته وای؟
د دوی غوښتنې دا چې وی چې دوی راولې دوی ته د کوټه کې هم امنیت ورکول شي، او بیا د کوټه د باندې چې دوی د کراچي ته، لاهور، اسلام آباد ته، بیا په خاصه توګه د زیارتو لپاره چې ایران ته ځي، او د کوټه تر دفتان په لار کې د دوی د امنیت لپاره چې کوم انتظامات یې خپل ډېر سم نه دي. دغه ډول د دوی ځینې نورې غوښتنې وي چې د دوی شناخت کارډونه بند دي، د دوی پر پاسپورټو باندې اعتراضونه دي د حکومت لخوا. د دې ترڅنګ دوی غواړي چې په آزاد توګه، مطلب وګرځي، چې په کوټ ښار کې د دوی کاروبارونه بند شوي دي. نو دا هغه شان وو چې حکومت د ودی ته ویلي چې کوټ ښار کې به اوس
ډیر مننه زمونږ همکار یو ترینو چې تاسو ته اوریدونکو روستي جزئیات درکول. او ویل چې د هزارګانو کمړي چې د جنازې وشوې خاورو ته د سپارلو لړۍ پیل شوې ده. همدارنګ ریپورټونه وایي چې وزیر اعظم عمران خان او د کورنیو چارو وزیر له اسلام آباد کوټې ته روان شوي دي. په موضوع کې پاتې کیږو. د کوټې د هزارګانو په ملاتړ د کراچۍ ښار په بیلابیلو سندو کې هم خلکو د مظاهرو لړۍ پیل کړې او پرلتونه غځولې دي. دا چې په ځینو سیمو کې مظاهره کوونکو د لویو لارو په سر پرلتونه غځولې، نو له وجې تجارانو ترانسپورټرانو ته زیانونه اوښتي دي. د کراچۍ د مالړونکو ګاډو د ټولنې مشر مشال لړۍ ته وویل د هغوی 50,000 پورې ګاډي په سرکونو ولاړ پاتې دي، چې له وجې هغوی ته د میلیونونو روپو تاوان رسېدلی دی. له کراچۍ نه د مشال لړۍ خبریال نیاز علي خان راپور کوي.
په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ ښار ته پراتون کې غټو لارو، نېشنل های وې، پورت قاسم او په ښار کې دننه نمایش چورنګي، ګلشن اقبال، شارع فیصل، ملیر، ګلستاني جوهر او ټاور سره د 15 په زیاتو ځایونو کې د 5 ورځو راسي احتجاجي پرلتونه روان دي. د عامو خلکو سره ټرانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ ګډز کیریئر یا مال وړونکي ګاډي اتحادیه مشر غلام محمد افریدی وایي د پرلتنو له امله 5 پوری گاڑی پر سڑکونو ادری دلی دی.
غلام محمد افریدی، جنرل سیکرٹری کراچی گوڈس کیریئر ایسوسیشنز. حیدرآباد بائی پاس بنے درنا دا، سوراب بورڈ بنے چونکہ درنا دا، کراچی پورٹ دا پوزیشن دا جی چونکہ گوڑی کراچی پورٹ تا رسی گی نا، روڈونا باند دیوا جنا، نو کراچی پورٹم چکم دا پدر ٹیم کے بالکل ویرانا پروت تا. پدر ٹیم کی گزت توسا تے گوڑو تعداد و خیم، نو مختلف مقاماتو کی دے کراچی نا ونے سا حیدرآباد پر چکم گوڑی وی لوڈ دی، نو تقریباً کم از کم 50,000 گوڑی پدر ٹیم کی وی لوڈ دی. یومیہ حساب سرا 50 کروڑ روپے صرف دے ٹرانسپورٹ والا نقصان کی گی چکم دے کراچی حیدرآباد پدے اطراف کیکم گوڑی بھی لوڑ دی.
دا آل پاکستان فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانوں میں وہ دا ملک سخا بہر لیگن کی دا اتحادی مشر وحید احمد وائی چی دلارو دا بندیز لا عملا بہر ملکنو تا لیگن کی دا مالونو ڈک 750 کنٹینری پا بیلا بیلو زیانو کی اولاڑی دی.
دھنوں کی وجہ سے ہمارے کنٹینر ہر جگہ بلاک ہو چکے.
وحید احمد وائی چې د پلتونو له عمله زمنګ کنټینرې ځای په ځای په لارو کې اولاړې دي. لږ تر لگا 750 کنټینرې اولاړې دي چې په لارو کې دي او د دې مالیت 7.6 ملیون ډالر دی او دا د کراچۍ بندر ته نه رسی. نو موږ به د بهر هیوادونو ایکسپورټ زمنګ نه چې کوم طلب یا غوښتنه په دې روان کال کې د 3.5 لک ټنو مالټو هغه به موږ پوره نه کړی شو. د کراچی خار او د هیواد په نورو برخو کې د روانو پلتونو لامل چې خلک د ستونزو سره مخ دي. د لارو د بندیز لامل خلک وایي نشي کولی چې په وخت هوایی اډې ته ورسي او په 13 ورځو کې د پی آی ای او د نورو هوایی شرکتونو لشپیتو څخه ډېرې الوتکې لغوه شوې دي. بلخوا د کراچی په بیلابیلا سیمو کې په پلتونو ناز خلک وایي چې په کوټه کې پلت روان وي، دوی به هم احتجاجونه دوامدار وساتي. خو د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر سید ناصر حسین شاه وایي چې د مرکز حکومت اور وزیر اعظم عمران خان د کوټی په پیخه کار نه لري. پکاردا چې مرکزی حکومت زر تر زرا دا مسله حل کړي چې په پرلت ناز خلک او د هیواد نور ټول خلک ادي حالت ته راشي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
د نیاز علی رپورټ مورید بیا هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې خاص کر په پیښور ښار کې هم د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو ګڼو خلکو د کوټې د هزاره ګانو په ملاتړ د پیښور پریس کلب ته مظاهره کړې ده. هغوی د پاکستان پر وزیر اعظم نیوکه کوله چې کوټې ته د غم راځي ته د تلو پر ځای هزاره ګانو ته سپارښتنې کوله چې هغه دې نه بلیک میل کوي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
په کوټه کې د احتجاج کوونکو سره په پیوستون کې د احتجاجي ناسته د پیښور پریس کلب مخې ته د 3 ورځو نه پیل شوې ده. د پریس کلب تر څنګ د پیښور په قیصخانه کې هم دا ډول ناسته دوام لري. په دغه مهال د شیعه علما کونسل جنرال سیکرتر مظفر علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان دا خبره سمه نه ده چې ګنی اول دی په بلوچستان کې احتجاج کوونکي خپل مړي خاورو ته وسپاري او بیا رستو به وزیر اعظم کوټی ته ورشي.
سانه مس هغه باره کې زمون بل پرونو می اتیاسو پرونو می شوی دے کومنگ من ظلم شوی دے بار شوی دے پتوی چې بعد کې بر اعظم دا خوشودا مطالبه دے او دا به منی چی دا پاکستان وزیر اعظم دے منی او زمونږ حق دے.
په احتجاجی ناست کې د نارینه او ترسنګ خزي هم یو وړخت راټول شوی دی او دوی وزیر اعظم ته هم دغه چغی وهی چې هغه دی کوټی ته ورشي او د دوی د وجنو د مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي. احتجاجی لارون ته په دغه محل یوې میرمنې صدا ډول وینا کوله.
وشیا هزاره برادری جو بالکل مزدور طبقه ہے ان پہ اتنا ظلم ہو تو آپ اس ظلم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ جائیں.
د هزارګانو د مزدورانو سره ډیر ظلم شوی دی نو ته ولی د هغې ظلم سره ولاړ یې؟ زمونږ د ټولو د غوښتنه ده چې عمران خان دې کوټې ته لاړ شي. د د احتجاج کوونکو ترڅنګ په پښتونخوا صوبه کې سیاستوالو او مدني فعالانو د وزیر اعظم عمران خان په دغه خبره سختي نیوکه کړې دي چې دا غا ورتګ به د دې خبرې سره مشروط وي چې اولې د وجل شویو کسانو مړی خاورو ته وسپارل شي. په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
نو غي غریبانو چې خپل لا شونه یې خېدي نو خو په دې غرض یې خېل چې وزیر اعظم راشي او مونږ ورته خبر وکړو چې اخر دا څه دوره مضبوط قوت دی، دا څوک دی چې دا مونږ وجنی او دا مونږ ولې وجنی او دا مونږ تر کومه پورې تر کله پورې وجنی. په داسې وخت کې دی داسې کورنو سره ضد کوي او د خپلې انا د بوج د لاندې پروت دی. په دغه زارا قوم کې داسې خلک هم شته چې د هغوی په کورونو کې نارینه خلک پاتې نه شو، ټول شهیدان شو ووجل شو. د ملک وزیر اعظم مسخرې کوي د خلکو لاشونو سره او د هغوی مذاق وړاوی نه، دا ډېره نامناسبه خبره ده د خپلې انا په وجه باندې.
خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید تېره ورځ د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو وروستو په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې کوټې ته د عمران خان د تګ مسله به زر تر زره حل شي او دوی په بلوچستان صوبه کې د هزارګانو ټولو وختنو منلو ته تیار دي او د دوی د تحفظ لپاره هم حکومت د کوټلي ګامونو پورته کولو هڅه کوي.
اوریدونکو وروستي معلومات دا دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له اسلام آباد د کوټې په لور روان شوی دی. له وی دمه وروسته بیا هم در سره یو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې خوښ شل زره استادان یا خون کې غوښتنه کوي چې حکومت د غوي تنخواګانې زیات کړي. هغه دا هم غواړي چې د پاکستان د نورو صوبو د استادانو په شان دی ورته ولسم ګریډ ورکړل شي. دوی د خپل غوښتنو په حق کې د جنوري د سلورمې نیټې رئیس د پیښور په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې احتجاجي لاریونونه هم پیل کړي دي. بلخوا حکومت وایي دوی د تعلیم په څنګه کې یو شمېر اصلاحات کوي او د اس اس ټي استادانو ستونزې به هم ورسره هوارې شي. نورحال د شاهین بونیری پر رپورټ کې
په خیبر پختونخوا کې د اس اس ټي استادانو یا سینیئر سکول ټیچرز اتحادیې ویلي دي چې سره د دې چې حکومت د دوی ګریډونه د شپاړسم ګریډ نه اوولسم ګریډ ته د اړولو لپاره قانون سازي هم کړې ده خو تر اوسه عملي کړې نه ده. د اتحادیې یو مرکزي مشر رحمان الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي اسمبلی او د پیښور های کورټ د اس اس ټي استادانو د ګریډونو پورته کولو سپارښتنه کړې ده خو حکومت پرې عمل نه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی د جنوري د څلورمې نیټې راهیسې د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج پیل کړی دی.
دا 20,000 لګبګ اس اس ټي استادان دي. مونږ مجبور شو چې په 4 جنوري باندې مونږه د احتجاج کال ورکو، مونږه غا درنه وکړه. د هغه درنه په نتیجه کې بیا د سچل او شو چې زمونږ سره ډایریکټر سے مذاکرات وکړو، د سیکریټری سره ملاقات وشو او هغه موږ لدا یقین دهانی راکړه چې ان شاء الله ولعزیز په 14 ورځو کې وستا سودا کیس چیننده موږ پینل کوو. موږ خپل احتجاجي درنه چې کومه ده ختمه کړې نه ده. کله د 4 فروری پورې زمونږ دا مسله حل نشوه نو زمونږ به بیا ان شاء الله په 4 فروری باندې په دغه ځای کې درنه خپل پول سنگ باندې.
بلخاص به حکومت وایي چې د استادانو د غوښتنو پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي او د ځینې ټیکنیکل ستونزو په هواري سره به په دغه اړه له وړاندې منظور شوي قوانین عملي کوي. په دغه اړه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړی او د ثانوي تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر پښتون یار خان وایي
حکومت مطابق مسئلہ خلکو قرارداد بشک پدې کې راغلی دی مخکې شوی دی ان شاء الله موجوده حکومت کوشش درلی چې مونږ د استادانو برادرۍ ته چې څونه زده سو مونږ څنګه مراد دي څونه څه خبرې دي ان شاء الله هغه دې ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د ترهګرۍ سیاسي بېقرارۍ او کورونا د وبا له کبله زده کړې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د تعلیم د چارو پوهان وایي چې باید د زده کوونکو نور وخت برباد نشي او استادان او حکومت د خپل منځي ستونزو سهواري راوباسي. د الف اعلان په نوم د تعلیمي چارو د یو سړنیز مرکز یو چارواکي عمر اورگزے وای چې باید اصلاحات وشي.
په بر لیور باندې موږ دوه سیکټریان وسو، یو سیکټری ایڈمنسٹریشن، یو سیکټری اکیډمیک. دسی موږ بیا لاندې را شو ډایریکټر پوسټ، یو ډایریکټر ټول خیبر پختونخوا کنټرول کوي. په کار ده چې دا سټرکچر کې دو بریک ډاون وکي او سټرکچر ریوایز کی، ریفارمز پکې راولي. موږ بل سیټ تو ګوري دا ټول مسلو حل هم فینانس ته، یعنی خزانه ته دا په کار دي چې پیسې په ایجوکیشن باندې، تعلیم باندې پیسې زیاتې ولګي. دی وخت کې موږ په 2.8% آف ټوټل جی ڈی پی موږ تعلیم ته مختص کړی دا، حالانکه د پی ٹی آئی گورنمنٹ 15% وعده کړی دا په خپل مینیفیسټو کې.
دا یادونه وردا چې دا وخت د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د بنیادی اسانتیاو او استادانو د نشټوالي له کبله د بنیادی تعلیم ادارې یا خو تړلې پرتې دي او یا پکې د زده کړو کچا له منل شوي معیار ډیرا لاندې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
د جنوبی وزیرستان د لدا خلک وای په 2019 کال کې دا وي په سیمه کې سخت وور شوی و، نو دا غوی کورونه غیزمن کړي و نړولې و. غوی په وینا حکومت پر سراغه محل شمنه کړي و چې د ډنګ کورونو د جوړولو معاوضه باور کوي. دی وای دا د 2021 کال دی او بیا شمیره رسیدلې، خو 155 کورنوي ته معاوضه تر سنه دا ورکل شوی. بل په لو د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر مشال لډي او تویل دغه خلک ته دغه دفتر ته ورشي نو د معاوضو په اړه به معلومات ورکړي. نور حال د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان لادا ټپرګي کلی اوسیدونکی محمد ریاض ویایي چې کور یې په 2019 کښې د ګاڼې واورې واردو په وجه ړنګ شوی او حکومت د ده سره 155 کسانو ته مالی مرسته رالېږلې وه، خو د سویلی وزیرستان مقامي انتظامیه دوی ته دا پیسې نه دي حواله کړې. محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
په 2019 په قرضې باندې مې تیارن ګټر سامان وخستې او خپل مدد سره مې میله جوړه کړه. 2019 اور اډرا ولودا کوټه کمرې ارس ډیمج فل سره امید نامینا ور ولیکل غفټګونه سره فارمینم ډاکل داول سیر دې جو دا سینینم پر وکړل دې چټام پر وکړل بیا دا ریپیر 2019 شروع غلل او 157 مینا دې کنه چې مش سمر د مسجد تحصیل چي دا شمو نو وکړل لیست وسر سره دا ډک ډک ډکلې دې لکه 3 لک ریپیر او 60000 دې ولې او دا نه دا 2021 شروع دې ویسا پر دا ریپیر چې مش تر غلل ویسا پر ملاونه شول دا خلک دار په دار دا غریب خلق تای زدن دا خواست کهو کنه چه دا غریب پیدا پشتنه وشید.
دی سویلی وزیرستان نا دی کومی اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین ویایی چه دی 155 کسانو دی مالی مرسته پا براکشه و دی ڈیپٹی کمیشنر سرا خبره کوي.
چه دا ویسکی ما دی سی دای مدده پا حوالا سرا و زد دی ده سرا را بتا وکم 157 کسون دی کنه چه ریپر اغلی هایی او دی ده دی راپوت ها تللاوی البت که راپوتی نو تللای کنه دو اگه نو راپوت جوڑی جی کارا پوٹی تلالا ہے وام اگر کسنو تو خام خامل آوی جی ہاں دیسی دلاف فضل سرا چاہوی برکاوی انشاءاللہ.
مشال ریڈیو چے دی محمد ریاض خبر پا براکش دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر خالد اقبال سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
اسے خوچے نوری صوبے کی کما پالی سیگا غدا سے فیکس ماؤنٹ نوی لکا پسلونو مسلونو کورونو دا غوی پاگا خپل پرمنٹی وی دا دے سپیشل پیکج دے اسے دے کما تراشی تبا دے ما تراوری
محمد ریاض دا هم وویل چې کا د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه د 155 کسانو په قدرتی آفت شیړنګ شوی کورونو معاوضه ور نکړي، بیا به دوی په پېښور کښې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پلاتۍ وهلو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO د پنجاب یو عدالت ته وسلوالی ډلې لشکر طیبه یو مشر زکیو رحمان لکوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 8 ویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د 300,000 روپو د جرمانې سزا هم ورولې. پر لشکر طیبه ډلې تور دی چې 2013 کال د ممبئی په حملو کې لاس لر. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 لکوی له لاهور را گرفتار کړو. د دغه وروسته امریکا په پاکستان کې د لشکر طیبه د دې مشر د گرفتاری هرکلی هم کړو. تفصیل د شاهنواز ترکزینه.
په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکر طیبه یو مشر زکیو رحمان لکوی ته د ترهګری تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 8 ویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د 3 مختلفو مادو د لاندې د 300,000 روپیو د جرمانې سزا هم اورولې. په لشکر طیبه ډلې په 2013 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د بریدونو تور هم دی. دا ډله د 2002 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر د بندیز لاندې راغلې ده او ورباندې د نړیوالې وسلوالې ډلې القاعدې سره د اړیکو او تعلق تور هم دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 لکوی د لاهور نه گرفتار کړو. درې ورځې وروسته د جنوري په 15 امریکا په پاکستان کې د لشکر طیبه د دې قومندان د گرفتاری هرکلی وکړ. د امریکا د بهرونو چارو وزارت د سویلي او مرکزی اسیا څانګې د جنوري په 15 په ټویټر لیکلی د لکوی گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په عدالت کې به د هغه د قضیه اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې نه څاري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې ترې وشي. په پیښور کې میشت خبریال غلام دستګیر چې په ملکی او بین الاقوامي حالاتو نظر ساتي مشال رډیو ته وویل د زکی ورمان لکوی گرفتاری او سزا او لدی وړاندې ځینې وسلوال ډلې ناقانونه ګرځول به ممکنه ده. پاکستان د پیسو د څار د نړیوالې ادارې له خړ لیست وباسي او سپین لیست ته راشي.
موږ امید لرو چې داسې کارونه وکړو نو پاکستان به د فیټف د ګری لیست نه وایټ لیست ته راشي. خو سره سره دغه هم خدشه ده که موږ دا کارونه ونه کړو نو کې دی شي موږ بلیک لیست ته لاړ شو. دې سره سره چې پاکستان نه نورې غوښتنې هم کیږي چې په کم کې یو دادا چې په پاکستان همسایه ملکونو په بدامنه کې د پاکستان د اور استعمال الزامات چې پاکستان باندې دي پاکستان بد دي د بین الاقوامي قوتونو دا کم چې خدشات دي پاغي باندې به هم پاکستان اغي مطمئنه کوي. نو زما په خیال دی چې هغه نه پس به پاکستان د پاره لا روزي چې هغه د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست راشي.
په وزه کې رمان لکویتور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان جوړ کړو چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 100,000 نه زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي هم وو. تر هغه بریدونو وروسته لکوی په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیال زندان کې بندي وو. خو لږه موده وروسته بیا په ضمانت خوشې شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 په بیان کې ویلي په زکیو رحمان لکوی د ډیسپنسری یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسو ټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د کارولو په تور د لاهور په یوه تھانه کې مقدمه درج شوې وه. ملګرو ملتونو په 2008 زیږیز کال کې د زکیو رحمان لکوی نوم د ترهګرو په نوملړ کې شامل کړي. لکوی د یوې بلې ناقانون ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سید دزدی ملګری هم ګڼل کیږي. حافظ سید هم په 2019 زیږیز کال کې په جولای کې پولیسو ونیو او د 2000 په نومبر کې د لاهور یو عدالت حافظ سید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 زیږیز کال کې هم یو عدالت حافظ سید ته د ترهګرۍ تمویل په 2 نورو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. خو نوموړی په ځان لګیدلې تورونه ردوي. په 2014 زیږیز کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچول او بندیزونه ورباندې ولګول. بیا پاکستان په 2015 کال کې اعلان وکړ چې جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ کنګل کړي چې ملګرو ملتونو پر بندیزونه لګولي. پاکستان دا ګمونه په داسې مهال پورته کوي چې پاکستان د 2013 کال راهیسې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې FATF په خړلس کې شامل دی. د پاریس میشته ادارې تیر کال 2016 په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګری تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نور اقدامونو سپارښتنه او د 23 کال تر فروری پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
ورزو پکتیا ته د پکتیا قومي مخاور او مدني فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونه دي د مذاکراتو په دوهم پړاو کې د نورو لویو وړو مسایلو پر ځای اوربان ته لومړی توب ورکړي. دوی وایي د جګړې دوام خلک په بین الافغاني مذاکراتو بې باور کوي او د یوې مثبتې پایلې پر ځای ورسره خبرې نورې هم پیچلې کیږي. د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې 3 میاشتې وخت ونیو د خبرو په ایجنډا او تګلارې هوکړه شوې وه. نجیب الله لوخیل د دې رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیا قومي مخاور او مدني فعالان وایي اوربان سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منصوبینو او طالبانو مرجوب لدریږي او له دواړو لورو څخه ولس چې څلورو لسیزو اوږدو جګړو سخت ځپلی د هغوی د هیلهمندۍ او رضایت سبب ګرځي. افغان مرکشي پلاوی ویلي چې د دوی د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربان سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي. د جمعې په ورځ قومي مشر عیسا خان رباطي مشال راډیو ته وویل
په اوربان کې ګټې دا دي چې یو خو زمونږ او تاسې هغه ورونه چې هغه په طالبانو کې دي او هغه چې په هغه په نظامي ارګانونو کې دي د دوی د مرګ ژوبلې کچه به کمه سي او به درېږي او بل دا خبره ده چې ولسونه به هم د دوی ناراضي اوسيږي. که چیرته د دوی ترمنځ رښتونولي موجوده نه وي نو زه وایم چې دغه دریم څلور میاشتې شوې دا به هم دستېږي. نور دي د دې کونډې او غریب ولس په خاطر په رښتونی ګامونه واخلي او دایمي اوربند وي.
قومي مشر عطا محمد فیروز بیاوایی خلک د لومړي پړاو اوږدو مذاکراتو ناهیلي کړي دي. دای نیوکه کوي چې په افغان مذاکراتي ټیم کې یو شمیر خلک هغه کسان دي چې زور او قدرت لري او د هغوی ولسی باور ته نه دي کتل شوي.
خلک ډېر زړه ده ماده ځکه چې ابل ور چلاړم چې په درې میاشتو کې د هیڅ نتیجه ته ونه رسیده خو متاسفانه چې په دې کې داسې کسان تللی ده د خپل قدرت د زوره نیول شوی ده. هغه کسان نه نیول شوی چې په خلک محبوبیت لري او د خلک د ولس
مدنی فعال عایله گردیزی وایی له مذاکراتی ټیمونو د افغانانو غوښتنه سوله ده، نه دا چې په یوه بل موضوع خبري وکړي شي او جګړه د کموالی پر ځای لا پسې تودا شي.
غوښتنه مې ده چې سوله وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بیرته راځي، دوهې ته ځي بیرته ځي، داسې خو نه کیږي. په وژنه هیڅ مخته نه ځي، په قراره په آرامۍ سره خبرې دي. حال کې پدې نه کېږي چې ټول توپک را واخلي، توپک په زور مخته لاړ شي. باید سوله وکړي او د سولې له لارې هر څه په آرامۍ سره مخته ځي.
د پکتیا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی احمد الله احمدي وایي دواړو لورو ترمنځ هغه وخت باور جوړېدلی شي چې په اوربان هوکړې ته ورسیږي. له هغې پرته جګړه خبرې نورې هم پیچرې کوي.
کله چې اوربان نه وي، ورکم نه وي، نو په داسې حالاتو کې نو دغه نور هم پیچلې کیږي دا خبرې او کوم هدف ته نه شي رسیدلی. د اکثره خلکو غوښتنه دا ده چې اوربان وسي نو په ښه شکل سره به خبرې مخکې ته لاړ شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبه په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال یوې ولسي غونډې ته وویل افغانانو ته سوله د هوا او اوبو په څیر اړینه ده. د ولسمشر غنی په وینا له جګړې د وتلو لپاره حاضر دي چې طالبان په خپله غېږ کې ونیسي، خو دوی دې هم واقعیت ومني چې اوسنی افغانستان د 19 کاله وړاندې افغانستان نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو اوس درته د هارون بچا پروگرام سندری جادوګر وړاندې کو د خبرونه واوري او د مشال لډیو تر څنګ اوسه.
سلیم شهیز هارون بچای مریدونکو ستاسو لپاره مې د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پیښور د یو پیژندلي تبلیغ غونکې او موسیقار ماس خان وصال د هنري ژوند په اړه د هغه خبرې یو جوړې کړې ځنې سندرې یورو. ماس خان یو اوګدمو د تبلیغ غولې خلتیرو شوخه لسو کالو راهسې د یو موسیقار په توګه کار کوي او د سیمې یو شمیر سندرغاړو ته سندرې جوړې کړې دي. نموړی د پښتو فلمونو موسیقي هم جوړ کړي او د تبلې او سندري یو شمیر شاګردان یې روزلي دي. په خبرونه کې به د مازخان وصال د فن پاړه دغه د خبرو ترڅنګ په موسیقي کې ویل شوی سندري هم ووري. نو دا یو کمپوز یې د حشمت سحر په غو کې ورو چې یو شمیر نورو سندرغاړو هم ویلې او خورا زیات مشهور دی.
پر حرم جوڑوا بپے خبر کہ پر حرم جوڑوا لاد کابل پر ہر ورغلے نہ دے لاد کابل پر ہر ورغلے نہ دے دل تلا بل زوینو جام ڈکوے دل تلا بل زوینو جام ڈکوے ہاغٹک جام دلا گٹلے نہ دے ہاغٹک جام دلا گٹلے نہ دے بپے خور کے پر حرم جوڑوا بپے خور کے پر حرم جوڑوا دسوات کلی خلق کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلق زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے نہ دے زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے نہ دے بپے خور کے پر حرم جوڑوا بپے خور کے پر حرم جوڑوا وزیرستان دے پر لمب لمب کڑو مات حقی چمن گلو نجڑل دا گولستان دے پر لمب لمب کڑو سادا پختنا ستا سوا زخمی دے سادا پختنا ستا سوا زخمی دے چھے دے دنن گریوان گنڈلے نہ دے چھے دے دنن گریوان گنڈلے نہ دے بپے خور
د فضل سبحان عابد شعر مو د تبلغ غون کی او موسیقار ماس خان وصال په موسیقي او د حشمت سحر په غک کې وورید. وصال وای په خبر ته نږدې دی یو کلی په یو هنري کورنۍ کې ځای کېدل دي. ل ورکوټوالی ل ډول سره مینه وا او د تبلې زده کړې په خبر کې ل بلا بلو استادانو کړی.
زه خو می په خبر سره نږدې کلی د ماشوخیل ورته خلیل مومن مانی مشهور دی کنه زم خلق یو نکم دور غا گول بل سورنا غا گول اکثر و دنی که غیگی سو کرتا تورای و سو کرتا سورنا و دا دا سوا چه دا خو پا انسان که کزرتی و شیوی نور رونو مزده نکا خو ما شوک و دیر زیاد ما زم کور که با اکثر دا دلکی دیر پرا تو ستارت نام دلکی غا گولو دا تو کال عمر که بیا یو رور میرے مشر سیف خان نمی آگا تبلا گا گی نو آگا دا بیا پیخور تارا وست نور خدا تا سی تاریخ نمی آت خو آگا دا بطو سیف دور آگا وقتی آگا وزیر آزم نو بیا دلتا ورو ال تبلا پیدا کوي دا غي شورول او ټوینکول چل راتو خو بس بیا شروع شو نو ارشا استاد خیال محمد صاحب سره مې تبلا وګور هغه مې پیل استاد بیا پکې سلطانی استاد سبزلی تبلا نواز نیکو هغه سره شاګرد شو دا سي نذیر ګل استاد پلار او خسته ګل استاد هغه نه زده کړو بس سي لگا لگا یو یو کس نه زده کړی بس زما خو شوق دورو چرته هم چې تبلا لیدنو بس زه به ورته ځان ور رسول اشوک تر دې ادو چې یو ځل زه موز مې کور جمع کې ولاړو چې تخیات ولاړو نو هغه کې سبق وګت شو نو بس زه په ځان پوه شوی نو په ګوډو مې پخو مې تبله شروع کړی وو لکه دونه شوق مې وکړه بیا جومات نه د دوا نه مخکې مې منډه کړم اوس په خلکو راته خبرې کړې سکول مې ویلې څلورم پورې کلي کې بس بیا د موسیقۍ دا کار دونه را وشو پکې بیزي شوم چې سکول مې نشو ویلې
یاد چا میند زپ کور لگے د یاد چا میند زپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د یاد چا میند زپ کور لگے د یاد چا میند زپ کور لگے د اور لگے د ٹکور لگے داسر سما پس ٹکور لگے د بچی پما تور لگے د ساد مح بچی پما تور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے
د شوکت محمود په غږ مو د ماس خان وصال په موسیقۍ کې جوړه سندره واورېده وصال وای خوخت چې یو هنرمند دی او د خپل هنري کارونو له لارې ټولنې ته خدمت کوي نوموړی زیاتوي تر خپل وسه کوښښ کړی چې شاګردان وروزی خو په خبره چې حکومت هم باید خپل ذمہواری پوره او د سیمې ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړې فرصتونه برابر کړي
شکر الحمدلله په دې خوشاله موسم زما ډېر شوق دی چې نور نور ملک زده کړه کوم او تخلیقي کارونه وکړم موږ خو آیا ته بعد کسیږو پنځه زامن مې ټول بس سبق وایم ټول نر پکې یو کشر زوی مې هغه کې سنه سد هغه ښکاري او نورو کې یو نر دغه موسیقۍ دغه نشته حکم چې انسان کې پیدایشي او شی په کار کې نه پکې نشته شاګردان خو مې ډېر دي د تبلا نوازان هم ډېر دي او ورسره ګلوکاران هم دي خو زه اکثر داسې کومه کوم د استادانو طریقه کار چې دی نو هغه سې زه نه کوم هغې خو به پوره هغه شکره ته اخیسته که نه اغه شکر ته پنکارانو وار خطه زیم داسې خلکو ته خیر زیم نه رسې زده کوي خو چې شوق مو پرې شوق کو دا سم ډیر شاګردان دي یو اکیډمی وی رال ترازی سټوډنټان نو علاوه په پوینه او دا سی اکیډمی نو خپل نه جو پدې خو ډیر خرچه کیږي کنه موږ دلته ځان په مشکل ساتو اکیډمی مو څنګه جوړ حکومت دا دونه پیسې لګي او په کار په دې مو لګي په موسیقۍ مو لګي
وتر کمه بزماوي د هجران صدا جگړه وتر کمه
مشال ریډیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د ماسخان وصال په موسیقۍ کې جوړې سندرې اوري. دا یو سندره د رابې تبسم په غږ کې و. وصال وايي شعر ته کمپوز جوړول یو فطري استعداد دی او دا چې هر هنرمند موسیقار نشي کېدی. د نوموړي په خبره د طرز یا کمپوز جوړولو لپاره ضروری ده چې یو هنرمند په ریدم پوه وي. ماسخان د تبلې بیلابیل مشهور ریدمونه یا ټیکې هم راخی.
موسیقی کنا طرز جوړول لغه دا نہ پہ باجا جوڑی گی نہ پہ زبلا دا پہ ذہن کی جوڑی گی کیا اول ذہن کے سارے والے منتخب کی بیا ہارمونیم مارے صرف کارڈس کی بس طرز وہی دا پترتی عمل دے دا پچا کی وی پچا کی نہیں بعض علاقہ تبلو والا خط تبلا گئی خواہ طرز نہیں جوڑ بعض ہارمونیم والا خا ہارمونیم گئی خود طرز نہیں جوڑ تر جوڑ دا شاعرہ ہوتا ہے حساب دے لکه سر سره خو شاعر نشی که موسیقار اله شی چه ده پا ریزم پویگی نو ده با صحیح موسیقاری نرشتیو و چه پا ریزم نپویگی نو آغا نو تیس جوروله شی و نو تر جوروله شی پا ریزم پا کار ده چه صحیح پا ذهن کی ده ده دره و کروا چه ده ده یوازی ده اردو ده آغا نه ده ده زن پختو که ده 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 شتا کنه لکه زن تین را چه ده 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 دره پا ده وزن که دا تانو چشو دان چنچل پا داغه کیوی وزن کیوی کنه دا سی کروا چی دا نو بیا دا پختو خپل یو انداز دی پا کی دا سا دا دراو رو
لماس خان استاد مو دادرا او کیروا ٹیکی واوری دے نموڑے هاغو ځوانانو ته چې له موسیقۍ او سندرې ویلو سره شوق لري توصیه کوي چې اول د سکول او کالج رسمي زده کړې وکړي او پسته د موسیقۍ په میدان کې خپل استعداد وازمایي. ماس خان له دوی دا هم غواړي چې د موسیقۍ د استاد په لارښوونه او د هغه په سرپرستۍ کې سندرې ریکارډ کړي کنه نو د ده په خبره پیسې او خواري به یې ځای و نه نیسي.
ځوانانو ته زما دا خاص چې اول د خپل تعلیم مکمل کی کنه د مور پاره کم ارمانونه چې هغه هغه نشي هغه ترې نه خپه نشي بیا پس له هغې نه بیا که څوک موسیقۍ ته راته غواړي ټرای کوي نو راضي دي بالکل ښه خبره چې څوک هم راضي او د یو پوه سړي په نګرانۍ کې راشي کنه نو هغه بیا مخکې پکې تلی شي په اسانه او چې داسې راشي او سټوډیوګان والا سره ملو شي نو هغې خو د پیسو دپاره بس کدی خم نی که ردم کیم نی بس ورته سغږ نه کوي پیسې ته والي بس دیږي دا سړی بیا وروسته پوه شي بیا ارمان کوي چې زه په وخت سم سړي سره ملو شوی
جانا نہیں جانان جانان می روانی تڑکے مچوی بن پات کی گی
نماز خان وصال په موسیقۍ کې مدابله مشهور سندره د سردار یوسف زی په غږ کې واورېده. په پېښور کې سندرغاړی او چترالی ستار غږونکې گوهر جان چې د هم نماز خان په موسیقۍ کې سندرې ویلي دي، د هغه له کاره خوښ دی او د یوه تکړه او نوښتګر هنرمند په توګه یې یادوي. گوهر جان وایي نماز خان استاد په ډېر روڼ تندي خپل هنر نورو ته انتقالوي.
پیدا کی پو موسیقی کی غزل کی کاغذ سندری کاغذ نظمی ڈیر کل موسیقار دے تقریباً یو مکمل البم کرے چی یو ڈیر نئے ٹچ والا پکیور کرے دے یو نئے رنگ را لرا کرے دے ٹپو یو انداز را تجوڑ کرو چی غم کافی خلقو ڈیر زیاد خوخ کو یو نئے اندازو تبا دا کابل نامال سراوڑی تغه یو کمپوزر ته تیار کړو او بل خو ډېر زیات نرم دی او بیا خان دی خان نو په خندا خندا کې بندنه داسې کار واخلي غوسم شي پکې مړه تا دا سن دی کنه دا سری هغه ویسي په خلکو باندې خلک وایي کنه وي زمي نشیندم هغه په دغه حق له باندې ښه دی هغه وایي موږ څه کو موږ زده کړي دي چې دا پاتې شي دی خلکو ته نه دا ډېر زیاته ښه.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندره جادوګر خبرونه کې مداونه د پیښور د یو تبلیغ غونکې او موسیقار ماس خان وصال د هنر په اړه خبرې او د هغه په موسیقۍ کې ویل شوې سندره واورېده. د خبرونه په پای کې هم د گوهر جان په غږ د وصال د ټپو د کمپوز واورې. زه هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.